د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو یو ری بیا شرغلاست دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا نن د جمعې ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې درویشته منیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 او دلته واشنگتن ډي سي کې د فروری د میاشتې 22 منیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي. کوربه هم زه نصیر احمد کاکړ او پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغانستان به نن په هرات ولایت کې د څلورو هیوادونو ترمنځ د ګازو د پایپ لاین پروژې پرانستنه کوي. ټاکل شوی پرانست غونډه کې به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم ګډون کوي. روسیه وایي د شام په غوطه سیمه کې په بشري اساس د یوې میاشتې په ډزبندۍ موافقه نه ده سوې. بلې خوا په هغه سیمه کې د شامي حکومت په بمباریو کې په 15 ورځو کې تر 400 زیات کسان وژل شوي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن هم په سکولونو باندې د حملو د مخنیوي لپاره و استادانو ته د وسلو ورکولو د خپل دریځ دفاع کړي، خو استادان وایي دوی په خپل کلاسونو کې وسلې نه غواړي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. افغانستان به نن د جمعې پر ورځ د ټیپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې پرانستنه کوي. دغه پایپ به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تر پاکستان او هندوستان پورې غځول کیږي او د لس ارب ډالرو لګښت به ورباندې راځي. په پرانست غونډه کې به د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان مشران ګډون کوي او د صدر اشرف غنی له وړاندې هرات ته رسیدلی چې دغه مراسم ترسره کیږي. د ټیپي د ګازو پایپ به 1,414 کیلومتره اوږد وي او هر کال به 3.3 ارب مربع متره ګاز لیږدوي. هیله څرګندیږي چې دغه پروژه به د روان کال تر پایه پورې بشپړ سي. دغه پایپ لاین به د افغانستان جنوب غربي سیمو څخه تیریږي، چیرې چې به ډیرو ولسوالیو کې وسلوال طالبانو کنټرول یا اغیز دي. خو طالبانو په یو بیان کې ویلي دغه پروژې بشپړ ملاتړ کوي او خوندیتوب به یې یقیني کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي پښتانه نور په هیڅ ډول قربانیو ورکولو ته آماده نه دي، ځکه چې ډېرې وینې یې توی سوي او نور به د هر ظلم په ضد ژغ پورته کوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ پېښور پوهنتون د بېلابېلو څانګو د زده کوونکو غونډې ته په وینا کې ویلي پښتانه ژوند غواړي اوس ځوانان راپورته سوي او نوی تاریخ به جوړوي. نوموړي د پښتنو په یووالي ټینګار وکړ او وایي روانه مبارزه به په اتفاق سره بریالی کیږي چې د پښتنو ستونزې او کړاوونه ختم سي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ویلي بلوچستان د پاکستان تر ټولو غریبه صوبه ده او په هغه ایالت کې د کل عبدالله سیمه کې 94% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه رپورټ وایي د خیبر پښتونخوا کوهستان ضلعه د غریبۍ په لحاظ پاکستان کې په دویم نمبر ده، چیرې چې 95% خلک د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. د شام سرشار دمشق په ختیځه برخه کې په تیرو 15 ورځو کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارونو کې تر 400 زیات کسان وژل شوي دي. د فرانس خبری اداره ای اف پی وای په داسې حال چې د بشري شېګړې په اساس په دزبندیز موافقه نه ده سوي. د دمشق په غوطه برخه کې په تازه بمباری کې د پنځشنبې په ورځ تر 400 زیات کسان ووژل سو. د شام په کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد حکومت پلوه هیواد روسیې ویلي د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د غوطه په سیمه کې د یوې میاشتې لپاره د ډزبندۍ په قرارداد موافقه نه ده سوې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن دویم ورځ هم د سکولونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي او د خپل دې دریځ څخه دفاع کوي چې د سکول استادانو ته دې وسلې ورکول سي چې په سکولونو د حملو د پیښو مخه ونیسي. نوموړي ویلي تر څو چې د حملو د جواب استعداد نه وي داسې پیښې به بیا هم کیږي. د نیوکلیایي فعالیتونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي ایران د 2015 په نړیوال تړون باندې عمل ته دوام ورکړی دی. دغه تړون له لارې په تهران باندې د نیوکلیایي وسلو جوړولو بندیز دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په تیرو دریو میاشتو کې له لیبیا څخه تر 1000 داسې کسان ایستلي چې له زیات زیان سره مخ وو. یو ان ایچ سی آر هیله لري چې په سلهاو نور کسان هم خوندي ځایونو ته ورسوي. او د نایجیریا په شمال کې هغه میندو او پلرونو د سخت اندیشنې او قهر څرګندونه کړې چې وایي د دوی سل لونی د بوکو حرام وسلوالې ډلې له حمله ورسته بې درک دي. حکومتي چارواکي وایي د تیرې دوشنبه پر ورځ د یو بی ایالت په ډاپچی کلی کې له حمله ورسته تر 50 پورې نجونه بې درک دي. د دغه نجونو د بې درکۍ د شمیر په اړه متنازع راپورونه ورکول شوي. د نایجیریا چارواکي زیاتره وخت داسې پیښو په اړه سم معلومات نه ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا ګلاو کډرمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولورته. افغانستان به نن د جمعې پروز د ټاپی د غازو د پایپ لاین د پروژې پرانستنه کوي. دغه پایپ به له ترکمنستان څخه د افغانستان لری تر پاکستان او هندستان پورې غزول کیږي او د لس عرب ډالرو لګښت پر باندې راځي. تفصيل را کوي د وایس اف امریکا پر ریپورت کې نوشروان کلندر.
د افغانستان صدر اشرف غنی، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د ترکمنستان صدر قربان ګلی برد محمدوف او د هند د خارجه چارو ریاستی وزیر ایم جی اکبر به نن د افغانستان په غربي سیمه هرات کې د ټاپی د منسوبې د پرانستنې دستور کې ګډون کوي. ترکمنستان په منسوبه کې د خپلې برخې د پایپ لاین غزولو کار د دسمبر میاشتې کال 2015 کې تر سره کړی دی، خو د سیمې د امنیت او نورو حالاتو له وجې دغه منصوبه په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې په وخت سرته نه ده رسیدلې. د ګیس پایپ لاین دغه منصوبه به د ترکمنستان نه پیل کیږي او د افغانستان د لارې به پاکستان او بیا هندوستان ته رسی او ټول به پرې لس ارب ډالرونه زیات لګښت راځي. د دغه منصوبې د لارې به د سویلي ایشیا او منځنۍ ایشیا هیوادونه یو بل سره تړل کیږي. ټاکل شوی ده چې دروان کال تر اخره پورې به دغه منصوبه عملی شکل واخلي. د ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبه 1,314 کیلومتره اوږده ده او د دې پایپ لاین د لارې به هر کال 3 ارب کیوبیک میټره ګیس تر هند پورې تر 150 کالو پورې انتقالول کیږي. د ترکمنستان د ګیس د دغه ذخیره په هکله ویل شوی دی چې دا د نړۍ څلورم لویه ذخیره ده. چارواکی وایي د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1,214 ارب کیوبیک میټره ګیس او باقی پاتې 15 ارب کیوبیک میټره ګیس افغانستان ته ملاویږي. د پاکستان د افغانستان او هند سره خرابې اړیکې دغه منصوبه د تاخیر ښکار کړې ده. افغانستان او هند په پاکستان تورونه لګوي چې په خپل خوره هغه ترهګر ډلې ساتي چې د پاکستان په دغه گاونډي هیوادونو کې د ناامنۍ علت ګرځي، خو پاکستان بیا دغه تورونه همیشه رد کړی دي. د دغه خرابو اړیکو په نتیجه کې د ګیس پایپ لاین غزولو دغه لویه منصوبه د ځنډ ښکار شوې ده. د هند خارجه چارو ریاستی وزیر ایم جی اکبر څوک چې به نن په دغه دستور کې ګډون کوي ویلي دي چې هند کې یو شمېر خلک د ګیس اسانتیاو ته اړتیا لري، ځکه هند غواړي چې د ټاپی منصوبه زر تر زره مکمل کړي شي. د هند ریاستی وزیر زیاتوي د ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبه سیمه ییزې همکارۍ کې اهم رول لوبولی شي. افغانستان هم وایي دا منصوبه د جنگ په ورکولو کې مهم رول لوبوي. د دې نه کبه یو خوا افغان دولت ته هر کال 500 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کیږي، ورسره به نږدې 2,500 خلک په روزګار شي. دغه منصوبه زیاتره د افغانستان د هغه سیمو څخه تیریږي چرته چې طالب یاغیان د حکومت سره په جګړه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوی د دغې منصوبې مرسته کوي او د حفاظت تسلی ورکوي. بلخوا د هرات گورنر محمد آصف رحیمی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د افغانستان او ترکمنستان صدران به هم نن د ټاپی منصوبې د لارې سره تیریدونکي د دواړو ملکونو ترمنځ د ریلوې لاین او فایبر اپټک منصوبو پرانستې هم کوي چې په نتیجه کې به د افغانستان تجارت فراخ شي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
The د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د قدرمن اوریدونکو تاسو ریپورت واوریدئ چې افغانستان باندې د جمعې پر ورځ ټاپي د غازو د پایپ لاین د پروژې پرانستنه کوي. بلې لور په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به هم د پرانستو غونډې په دستور کې برخه اخلي او وروسته به د افغانستان له صدر ډاکټر اشرف غنی سره په دوه اړخیزه چارو خبرې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد په دې رپورت کې.
د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاری سوی بیان تر مخه په دغه دستوره کې به د ترکمنستان صدر، د افغانستان صدر اشرف غنی او د هندستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ام جی اکبر ګډون کوي. ترکمنستان چې د نړۍ لوی د ګیس خزانه لرونکي هیواد دی، پر دغه پروژه د خپل اړخه کار په دسمبر کال 2015 کې پیل کړی وو. د رواني میاشتې په 22 او 23 نیټه کې دونکي خپل د سفر په لومړی پړاو کې به ترکمنستان کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکمنستان د صدر سره ویني او د ټاپي د پروژې د بنیاد ایښودو د دویم پړاو د پاره به هم په دغه ورځ د افغانستان شهر هرات ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت ته بیان تر مخه په دغه دستور کې د ګډون ورسته به شاهد خاقان عباسی د افغانستان د صدر اشرف غنی سره هم دوه اړخیزه لیدنه کوي. پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو مشرانو په دغه لیدنه ته څېړونکي ډیر د اهمیت په نظر ګوري. او خوانی سفارتکار زاهد سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي چې په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد کمی ده، دغه شان لوړ پوړي لیدنې په کار دی وسیم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د څه مودې راهیسې اړیکې سختي توجینې سوي دي او په ورستیو کې کابل کې کېدونکي خونړۍ پریدونو وروسته د جنوري په 1 نیټه د افغانستان د کورونو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې NDS مشر او بیا د فروری په 9 نیټه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی د پاکستان سفر کړی و. د پاکستان لاړخه د بهرنیو چارو سکرتري تهمینه جنجوه هم د فروری په 3 نیټه د کابل سفر کړی و. افغانستان او امریکا پر پاکستان ترهګرو ډلو ته پناه ورکولو او د دوی مالی مرستې تورونه لګوي او وایي چې د افغانستان په ضد د عملیاتو دپاره د پاکستان مځکه استعمالی شي. امریکا وخت په وخت د دغه ترهګرو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې او د فشار په توګه یې د پاکستان مرستې هم اترولې، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ناکامۍ تورونه په کار دی پر پاکستان ونه لګول سي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زموږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته پام راګرځو. ساسو چې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي پښتانه نور په هیڅ ډول قربانۍ ورکولو ته اماده نه دي، ځکه چې ډیر ویني توی سوي او نور به د هر ظلم په ضد ژغ پورته کوي. نو موري دا خبرې د پنځشنبې په ورځ پېښور پونتون د بیلابیلو څانګو د زده کوونکو غونډې ته په وینا کې کړي. مدثر شاه نور حل پېښور راکوي.
پیښور پونتون کې بلابلو تنظیمونو سره تړاو لرونکو او د مختلفو سانګو زده کوونکو د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین تود هرکلی وکړ او د ته پوره ډاډ ورکړو چې دای به د پښتنو د حقونو لپاره د پر امن مبارزې ملاتړ کوي. په دغه موقع د پونتون د زده کوونکو مختلفو مشرانو خپلو ویناګانو کې ویل منظور د کم سیاسي ګوند سره تعلق نه لري، بلکې ټولو ګوندونو او مشرانو ته درناوی ورکوي. مبارزې کې د تشدد په ځای د امن رورولۍ او مینې لارې خپل کړې ده، خو پښتنو سره چې په مختلفو طریقو کم زیاتې کیږي د هغې خلاف غږ په ډاګه پورته کوي. او په دغه موقع منظور پښتین د پوهنتون د ټولو زده کوونکو مننه وکړه او خپلو خبرو کې وویل نور پښتانه قربانۍ ورکولو ته نه دي تیار، ځکه چې زموږ ډېرې وینې توشوې او اوس به د هر زیاتی خلاف غږ پورته کوو او دا به هله امکان ولري چې خپلو کې اتفاق پیدا کوو. او په دغه موقع چې ډیوا راډیو د ډیزاستر مینجمنټ د یو زده کوونکي عابد یوسف زینب پوښتنه وکړه چې د منظور مبارزې ته څنګه ګوري. نو غوای
دا په کم حساب چې دی دا سټوډنټان د ځان سره را پاسي دا علاقو ته زی دا پښتانه را یو کې د جنگ خبرې ختمي د رورولې او د امن او د مینی خبرې کوي نو ان شاء الله ډیر زر د خیر سره زویم چې پښتانه به د دې عذاب نه پامان شي او ډیر زر به پښتانه خپلواکي تر لاسه کی او د امن او د مینی او د روشن فکرې او دا ترقی جوان بطیر کی
زیاتی تر دی وخت چې پښتنو سره سمره زیاتی شوی دی دا غی غټ علت هم دا او چې پښتنو په شریک غږ نه پورته کو او اسلام آباد کې د نقیب مسجد د وجنې خلاف چې منظور په کومه طریقه احتجاج کو او تقریبا ټولو پښتنو مشرانو په کې ددم رستا وکړه نو خای چې کوم په ګډه مبارزه شروع کړه هیڅ وجن شي کې دی چې خپل حقونه و نه خلو د غشان د قانون زکون کې وکاس افریدی وای مونږ پښتانه ځوانان د چانه هم کم نه یو او پوهی غو خپل حق بسنګ او پکم شکل کې اخلو
پلک شورت نوټس بنے ډیر ارجنټ او ډیر ایمرجنسی بنے داخله کړه کال کړه لیشو او دومره پګنډ شمه تعداد کې سټوډنټانو یا ځوانانو پکې شرکت وکړو دینه دا اتفاق او اتحاد ظاهر شو دینه دا خبر او دا میسج مخه ته ورسېدو چې دا پروگرام ته دومره مخلوق چراغلو دینه دا ځایریږي چې د پښتنو حکومت ځوانانو د سیمې او د یونیورسيټو د کالجونو د په هیڅ صورت باندې چانم کم کوز نه دی او هر تحریک او هر مومنٹ کے مطلب پیش پیش تھی
او منظور پشتین زده کون کو تو ویل د با جوړ خلکو سره د خواخو گئی لپاره د غزای دوره کړی دا او اوس په سواد تزی چرته چې د پر امن احتجاج کون کو په ضد قضیه جوړی شوی دی مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پی خبر
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتله او اوریدلې شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403
کډرمنه اوردونکو اوس هم یو بل راپور ولورته تاسو په امره ګرځو چې د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې په زور خلک بے درکه کیږي او خلک د بیان د ازادۍ حق نه لري د کال 2013 لپاره جوړ شوی دغه ریپورت کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون تر نامه لاندې د بشري حقوقو فعالین چې په انټرنیټ خپل بیانونه خپروي ګواشي نیسی او په زور سره بندی کوي تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې ل مجاهد جواد اورو
د بخنه نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل په خپل نوی راپور کې لیکلي په پاکستان کې په زور خلک بے درکه کیږي او خلک د بیان ازادي نه لري د کال 2013 لپاره جوړ شوی دغه راپور وای د پاکستان حکومت د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون تر نامه لاندې د بشري حقوقو فعالین چې په انټرنیټ خپل بیانونه خپروي ګواخي نیسی او په زور سره یې بندي کوي امنستي انټرنیشنل په خپل دغه راپور کې په پاکستان کې د هغه محصل یادونه هم کړي څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی و او حکومت له خوا یې ډیره لږه غندنه شوی و په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې په خبريالانو باندې نامعلومه کسان بریدونه کوي او له لګکیو یا اقلیتي ډلو سره د اقتصادي او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو پر وخت امتیازي سلوک کوي راپور وړاندې لیکي مذهب ته د سپکاوي په برخه کې د جوړ شوی قانون په ننګ او ملاتړ ډیر لاړونه وشول خو دغه قانون د هغو کسانو پر ضد پلی کیږي چې په انټرنیټ باندې خپل نظر شریکوي راپور زیاتوي په پاکستان کې له ماشوم او جنو سره د واده د مخنیوي قانون په پارلمان کې تصویب کیدو ته پرې نه خدل شو همدارنګه د عزت په نامه د مرمنو وژنې اوس هم دوام لري که څه هم په 2018 کال کې په دې اړه جوړ شوی قانون کې دا کار جرم ګڼل شوی د بخښنې د نړیوالې ادارې دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې په پاکستان کې په بشري حقوقو د تیریو پر خلاف پښتنو یو غورزنګ او پاتون پیل کړی د دغه غورزنګ په لړ کې نن هم د پیښور په پوهنتون کې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکی منظور پښتین ویل چې نور د پښتنو خلاف ظلم نشي زغملای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی استه قدرمن اوریدونکو، او سم یو نړیوال راپورونو ولوري ته تاسو پام راګرځو چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په تیرو دریو میاشتو کې له لیبیا څخه تر 1000 داسې کسان استلی چې له زیات زیان سره مخ وو. یو ان ایچ سی آر هیله لري چې په سلهاو نور کسان به هم خوندي ځایونو ته ورسوي. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر وای دوی زیاتره د ښځو او ماشومانو د استنې لپاره کار کوي چې پکې هغه یوازې پاتې سوي مندې او بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي چې د لیبیا په بندیخانو کې وو. په ایټالی کې د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلوټا سیمی ویلي، هیواد ته رسیدل نوي هیلې او د یو داسې ژوند موقع لري چې تشدد او ځورونه نه وي پکې.
For those that are most vulnerable and in very difficult situation, the evacuation is a solution, is a life-saving solution.
هغه وای څوک چې لزیات زیان سره مخ وي او په ډیر مشکل حالاتو کې وي، د هغوی لپاره استل کېدل یو حل دی، دا د ژوند ژغورلو حل دی. هغه وویل دوی کې زیاتره د اریټریا، جنوبی سودان او سومالیا وګړي دي. د لیبیای چارواکو سره یو لوزنامې ته رسیدلې دي چې هغه په سلهاو کډوال خوشی کې څوک چې په سخت وځ کې دي. روانه میاشت له لیبیا څخه ایټلی ته رسیدونکو کې یو ایمانوئل هم دی چې اریچریایی دی او له لیبیا څخه وتلی. ایمانوئل په خپل سر یو هنرمند دی خو په غوږو کوڼ دی. له یو ان ایچ سی آر سره د خپل د اکازوی انایف په ذریعه خبرې کړي او دا یې بیان کړي چې څنګه یې د انځورونو له لارې په کامپ کې د مشکلاتو مقابله کړي.
He's asking that I started when I was a student and 7 years old, and I grow up, my drawing gets step by step from this.
د هغه د اکازوی وای ایمانوئل چې کله وکلن وو هغه انځورونه جوړول پیل کړل او څنګه چې غټ سو د هغه کار لا نور هم شسو. انوف وویل چې ایمانوئل په لیبیا کې په کامپ کې په نورو هم اغیز کړی و چې څنګه له مشکل وخت سره مقابله وکړي.
Everything he's accepting why we are living like that.
هغه وای د هر ډول ستونزو څخه د تیرېدو ورسته هغه دا قبول کړي، خو پښتنه کوي چې موږ ولې دومره وځورېدلو. دغه دواړه د اکا زامن له هغه 300 کډوالو څخه دي چې ورستیو کې په دوو الوتکو کې له ترابلس څخه روم ته رسیدلي. په سلهاو نور د نایجر و نایمه سیمه ته وړل سوي چیرې چې دوی اوس په خوندي ځایونو کې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وای روان کال په لومړیو شپږو اونیو کې تر 8000 زیاتو کسانو و اروپا ته د سمندر للارې د رسیدو خطرناک سفرونه کړی دي. دوی زیاتره د کاچاکبرو پر هم کرم وی.
We ask for 40,000 places in Europe to receive specific vulnerable refugees.
د یو ان ایچ سی آر وایان دوی په اروپا کې د 40,000 ځایونو غوښتنه کړې چې مخصوص بدحاله کډوال ورته ورسي، او تر اوسه تر 10,000 زیات ځایونو ژمنه ورته سوي ده. هغه وایي دا واضح ده چې موږ نور ځایونو ته اړتیا لرو. راپورونه وایي یوازې په یوه کال کې دننه تر 10,000 زیات مهاجر چې زیاتره یې مسلمانان دي اروپا ته ننوتلي، چې له امله یې اروپایي وګړو په خپلو حکومتونو د کډوالۍ په اړه تګلارې ته د بیا کتو لپاره فشار زیات کړی دی.
مړه د کاغذ او قلم خوراک
سپې کوي چې دومره بیړه کی
د وی او ای دیو د وپانې پته لیکم.
اها، کاغذ او قلم هم واخلا او پته هم vovdivanews.com.
یو ځل بیا وایا چې سمه ولیکم کنه.
اے دا بیا vovdivanews.com.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن دویم ورځ هم د سکولونو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي او د خپل دې دریز دفاع کوي چې د سکول استادانو ته دي وسلې ورکول سي چې په سکولونو د حملو د پیښو مخه ونیسي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک راکوي.
د وایس اف امریکا لخوا د دې سوال په جواب کې چې هغه استادانو ته به صدر سوي کوم خپلو کلاسونو کې وسله نه غواړي، نو صدر ویلي دا خلک اصل کې وسله غواړي. د دوی فیصدی به کموي خو پښمیره کې ډیر زیات دي. صدر ویلي کله چې داسې اوشی نو په دې وباب قابو موندل شي. د نوراندې وایټ هاوس کې یوې غونډې په مهال صدر ترامپ ویلي وو سلويخ فیصد کلاسونو کې داسې استادان ګمارل کېدی شي چې وسلې چلولو په چل پوهیږي او باید دغه تنانو ته دغه اضافه اهلیت انعام هم ورکړي شي. صدر ترامپ ویلي د سکولونو حفاظت هم هغه شان کول غواړي څنګه چې بینکونه محفوظ لیدل غواړي. زیارت په ورځ د هیواد د قانون ساتونکو ادارو چارواکو سره دغه غونډې وروستو صدر ترامپ د هغه ماشومانو والدینو او استادانو سره هم لیدلي کوم چې تیره اونۍ د فلوریډا ایالت پارکلینډ سیمه کې یو سکول کې شوي ډزو له امله متاثره شوي وو. دغه ډزو کې 11 تنان وژل شوي او د دې ډزو په تور کې هم دغه سکول یو پخوانی زده کړه کوونکی نیولې شوی دی. صدر ترامپ ته کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د وسلې ساتنې مبارز تنظیم نیشنل رایفل اسوسیشن بلاتر هم ترلاسه و چې دغه تنظیم 5 میلیون غړي لري. صدر ترامپ ویلي د دغه تنظیم چارواکو سره خبرې کړې او ان آر ای هم ډېر ګامونو اغستلو ته آماده دی. خو صدر ترامپ واضح کړی د دغه تنظیم سره کوم جنگ په سر نشي اغستې. چا چې کال 2018 کې د صدر ترامپ کمپاین ته 11 میلیون ډالر چنده ورکړی وا او 40 میلیون ډالر یې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدی هیلری کلینټن په مخالفت کې چلیدونکي اشتهارونو باندې مصرف کړی وو. صدر ویلي دی به دغه تنظیم مخالفت نه کوي ځکه چې هغوی ښه خلک دي. زیارت په ورځ غونډه کې اټارنی جنرل جیف سیشن او تعلیم وزیره بیتسی ډیوس هم شامل وو. صدر ترامپ ویلي د سکولونو سره نږدې سیمې د وسلې نه محفوظه جوړول به سمکار نه وي چې معنی به حمله کوونکو لپاره نورې اسانتیاوې وي. د ویلي د سکولونو عمارتونه باید مضبوط وي. صدر زیاته کړي فلوریډا سکول کې ګولې د دیوالونو نه داسې وتلي لکه چې دغه دیوالونه د کوچو نه جوړ وي. تیره اونۍ سکول کې شوي دغه ډزو وروستو ځینې متاثرین او د وسلې پر ضد فعالانو نیم خودکاره وسلې باندې د بندیز غوښتنې کړي. زیارت پوره صدر ترامپ د وسلې اغستنو وړاندې پس منظر معلومولو لپاره نورو ګامونو اغستلو باندې زور راوړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر من اوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ته غوږ واسطه او اوس هم په یوه شیبو کې د خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې د افغانستان په وخت 5 نیمه بجې به یو ری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو ریپورتونو او مرکو سره تاسو درنه خدمت ته راځي. جو ریډیو اوریدل مهروي د ترڅنګ قدرمن اوریدونکو که چیرې تاسو زموږ خبرونې یا په ریډیو نوی اوریدلې یا مو په ټي وی نوی لیدلې نو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ولاړ شئ، هلته وګورئ، واوري او هم یې ولولئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. په فیسبوک باندې هم تاسو موږ سره لسی facebook.com/voadiva twitter.com/voadiva له ډیوا ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو په یو څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال ریډیو خپرونې اوري. خو یو وار بیا درته ووایو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5 بجې ډیوا ریډیو اوریدل مه هیروئ. د دې خپرونې پروډیوسر وو صداقت جان، انجینیر وو زینب عبدالرحمن او ز نصیر احمد کاکر په دې هله در څخه هر کله بخښنه دی وی خدای پامانی کوو چې ورځ به مو په خیر وي تل خوشاله سرلوړی او بریالي اوسئ.